د ماخام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو د دوو وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د یو پلاوي په مشرۍ نن روسیې ته تللی دی، او دغه راز اوري چې د نوي ولسي جرګې د پرانستلو لپاره د ولسمشر کرزي لخوا د اعلان شوي ځنډ سره سره یو شمېر بریالي کاندیدان وایي چې غواړي د راتلونکي یکشنبې په ورځ خپل کار پیل کړي. خو له هر څه نه مخکې د دې ساعت د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو چې احمد شیبر برابر کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: افغان ولسمشر د ماسکو دوه ورځنی سفر پیل کړ. په فاریاب کې نږدې شل وسلوال وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت اداره په کابل کې د احتمالي پراخې تروریستي حملې خبر ورکوي. په عراق کې دوه موټر بم چاودنو نشتې 200 تنه وشلې او ټپیان کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنې پر بلاروس د بندیزونو د لګولو ګواښ ورکړی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن له ماسکو څخه دوه ورځنی سفر پیل کړ. حامد کرزي هیله مند دی چې په دې سفر کې د افغانستان او روسیې اقتصادي اړیکې پیاوړې شي. په دې سفر کې د بهرنیو، دفاع، کورنیو چارو، مالیې او سوداګرۍ وزیران، د ملي امنیت سلاکار او یو شمېر ملي سوداګر د ولسمشر کرزي ملګرتیا کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د داسې یوې ترهګرې ډلې د نیولو په هڅه کې دي چې غواړي په کابل ښار حمله وکړي. د ملي امنیت ویان لطف الله مشل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ترستانو یوه بله کوچنۍ ډله یې نیولې ده.
امدا اوس په کابل کې د تورستانو لخوا نه یو غټ پلان د کار لاندې ده. دوی غواړي چې یو غټه حمله په کابل کې یا د کابل په شاوخوا کې عملي کړي. ولل نیکمرغه د ملي امنیت کسانو یو وړه حلقه ونیوله.
د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې د دې وړې نیول شوې ډلې په مرسته هڅې روانې دي چې لویه شبکه هم ونیسي. په فاریاب کې د حکومتي چارواکو په وینا نږدې شل تنه دولت مخالفه وسلوال وژل شوي دي. د فاریاب د والی مرستیال عبدالستار مبارز ازادي راډیو ته وویل چې حکومتي ځواکونو دغه مشکوک ترورستان وژلې دي.
دیروز عملیاتی بود در ولسوالی قیصار در ساحات خوجکینتی که 19 نفر
پروند. قیصار په ولسوالی کې د خوجکینتی په سیمه کې عملیات وشول. په دې جګړه کې د دشمن 19 تنه چې مخامخ زموږ له ځواکونو سره په جګړه شول ووژل شول. دوه تنه یې ټپیان دي. په وژل شوي کې مولوي غلام چې د دوی قومندان و هغه هم وژل شوی دی. د فاریاب ولایت چارواکو په وینا قیصار له هغه ولسوالیو څخه ده چې مخالفو وسلوالو هلته نفوس کړی دی. د قیصار ولسوال وایي که چېرته له ترسره شوي عملیاتو وروسته په سیمه کې امنیتي پوستې جوړې نشي، شاید بیا دښمن په دې سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي. د فاریاب څنګ ته د جوزجان په ولایت کې بیا نن شل تنه حکومت مخالفو وسلوال تسلیم شول. د جوزجان والی ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شام محمد کراته په مشرۍ د درزا په ولسوالۍ کې له دولت سره یو ځای شول. عراقي چارواکي وایي دوه موټر بمونو د کربلا د ښار په لمنو کې تر 45 تنو پورې وژلې دي. د دې ولایت د ولایتي کمیټې مشر محمد الموسوي وایي لږ تر لږه 150 نور ټپیان شوي دي. د تونس پولیسو نن پر هغو مظاهره کوونکو هوایي ډزې وکړې چې غوښتل یې هغه وزیران دې لرې شي چې د زین العابدین بن علي د واکمنۍ ملاتړی کاوه. نږدې اونۍ وروسته تر دې چې بن علي سعودي عربستان ته وتښتید، پخواني سیاسي متحدان د دغه هیواد د صدراعظم په ګډون هڅې کوي چې د اپوزیسیون ډلې په یوه ائتلافي حکومت کې راغونډې کړي. نن سهار د دغه هیواد د موقت ادارې ټولو وزیرانو له پخواني حاکم ګوند قانوني تجمع یا RCD څخه استعفا ورکړه. یو شمیر کمزور یو وزیرانو د دې فشار له امله چې له بن علي سره یې شی اړیکې لرل کار پرېښود. اسرائیلي ځواکونه وایي د دوی له پوځیانو سره د ډزو د تبادلې پر مهال یو فلسطینی نن ووژل شو. دا پیښه د لویدیځ غاړې په شمال کې له یوې پوځي پوستې سره شوې ده. اسرائیلي ځواکونه وایي دغه سړي د میودوتان په سیمه کې پر کلشنکوف ډزې پیل کړې او الله اکبر چیغې یې وهلې. مودوتان سیمه د جنین د ښار په جنوب لویدیځ کې په نږدې 10 کیلومتره کې پراته ده. د چین ولسمشر هو جینتاو له امریکا څخه د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د کانګرس له مشرانو سره ویني. د امریکا د کانګرس غړي پر چین د یوان د ارزښت لپاره اعتراض لري. همدارس په دغه هیواد کې د بشري حقونو ته اندېښنه لري. ټاکل شوی ده چې نن به د چین ولسمشر د امریکا او چین پر اړیکو په واشنگتن کې وینا وکړي، بیا به شیکاګو ته ولاړ شي او هلته به له سوداګرو سره وویني. د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې هوجینتاو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر اقتصادي مسلو خبري وکړي او د چین د پیسو یوان د ارزښت مسله یې هم وڅېړله. باراک اوباما د چین له ولسمشر سره په چین کې د بشري حقونو مسله هم یاد کړه او ترې وی غوښتل چې پاملرنه ورته زیاته کړي.
History shows that societies are more harmonious.
تاریخ شوولې ده چې څومره ټولنې ډېرې خواخوږي وي، ملتونه هغومره ډېر بریالي وي، او نړۍ هم د بریالیتوب په لور هغه وخت روانه وي چې د ټولو ملتونو حقوق او مسؤلیتونه رعایت شوي وي، چې په دې کې د بشري حقونو نړیوال حقوق شامل دي. د چین ولسمشر هو جینتاو بیا وویل د بشري حقونو په برخه کې چین پرمختګ کړی دی، خو لا هم ډېر څه شته چې باید وشي. د امریکایي سناتورانو یوې جکپوري ډلې غوښتې دي چې امریکا او اروپا دې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا ته په ګډه سخت ځواب ورکړي. سناتورانو دا غوښتنه د دې لپاره کړې ده چې لوکاشنکا د دسمبر په 19مه د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته هغه کسان ځپلي دي چې پر انتخاباتو یې اعتراض کړی. شپږ سناتورانو د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د مشر کاترین اشتن په پته لیک استولی دی. د غلیک چې ازادي رادیو ترلاسه کړی دی پکې سناتورانو ویلي دي چې د اتلانتیک دواړو خواو ته باید د لوکاشنکا او د بیلاروس د نورو چارواکو پر ضد اقدامات وشي. د بیلاروس ولسمشر او یو شمېر چارواکي د بشري حقونو په تیری په انتخاباتو کې په درغلیو او د اپوزیسیون د غړیو په نیولو تورن شوي دي. سناتوران وایي چې لوکاشنکا او نورو چارواکو پر ضد باید بندیزونه ولګول شي، داسې چې د دغه هیواد د تیلو دولتي کمپنۍ هم په دې بندیز کې راګیره شي. د اوکراین په ختیځ کې نن د ماکیوکا په ښار کې دوه پرله پسې چاودنې وشوې. په دې چاودنو کې چا ته مرژوبله نه ده اوښتې. سیمه ییزو پولیسو وویل یوه چاودنه د یوې شخصي کمپنۍ مخې ته شوې او بله د ښار په یو مارکیټ کې شوې ده. پولیس وایي د دې چاودنو هدف داسې ښکاري چې عاملان غواړي خپل زور ښکاره کړي، ځکه چې د یوې چاودنې له ځای سره یو لیک موندل شوی دی چې پکې ګواښ شوی که چیرته ډېرې پیسې ورنه کړای شي نورې چاودنې به وکړي. هغه امریکایي مذهبي مشر چې تیر کال یې نیت کړی و چې د قرآن کریم نسخو ته به اور ورته کړي، پرې نه ښودل شو چې بریتانیا ته لاړ شي. تیری جونز غوښتل چې بریتانیا ته ورشي او هلته د بهرنیو پر ضد د یوې وړې ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه بله میاشت وشي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې دوی تیری جونز نه دی پریشي. د کورنیو چارو وزارت څرګندوي چې دا کار یې د خلکو د ښېګڼې لپاره کړی، ځکه چې بریتانیایان له هر ډول افراد سره مخالف دي. تیری جونز په فلوریدا کې د یوې وړې کلیسا کشش دی او تیر کال یې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې پیښې د تلین تر مراسمو مخکې ګواښ کړی و چې پر امریکا د برید لپاره به د قرآن کریم نسخو ته اور ورته کړي، خو بیا یې وروسته دا کار ونه کړ. دا د دې سات خبرونه.
د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دی. له ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اورئ. د ولسمشر کرزی په مشرۍ یو پلاوی نن روسیې ته لاړ. افغان کتونکي وایي چې افغان ولسمشر او د هغه ملګری پلاوی باید له روسیې نه هر ډول مرستې د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره وغواړي.
هغوی ته باید وویل شي چې په هر صورت کې د اقتصادي مرستې، نظامي مرستې، که سیاسي مرستې، دا باید ټول د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې باید په نظر کې ونیول شي.
د نوی ولسی جرګې د پرانستلو لپاره د ولسمشر کرزي لخوا د اعلان شوي ځنډ سره سره یو شمېر بریالي کاندیدان وایي چې غواړي د راتلونکي یکشنبې پورې خپل کار پیل کړي. دا موضوع په یو رپورټ کې اوري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دوی هڅه کوي تر څو په کابل او ولایتونو کې خبریالان خوندي او خپلو فعالیتونو ته په پراخه سطحه دوام ورکړي. په عین حال کې په خوست ولایت کې ګڼ شمېر ژورنالستانو او لیکوالانو پر ضد خبریال او لیکوال رزاق مامون باندې د تیزاب شیندلو عمل په کلکه وغنده.
ټول ژورنالستان بلکې په نوم افغان په نوم د بشریت دعوه چې څوک کوي خطه دا پیښه باید وغندي.
دغه راز د همدې خبرې مجلې په ترڅ کې اوري چې د افغانستان د پوځ یو جنرال وی ملي اردو په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو له منلو مخکې باید له اوږده پړاونه تیر شي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر دیو پلاوی په مشرۍ نن روسیې ته روان شو. د جمهوری ریاست لخوا په خبر شوې اعلامیې کې راغلی چې حامد کرزی د خپل روسی سیال دیمیتری مدودیف په رسمي بلنه روسیې ته تللی دی. په همدې حال کې ځینې کارپوهان د افغاني پلاوی دغه سفر د سیاسي او اقتصادي پلوه زیات مهم بولي. په دې اړه نور حال د ماریا صدیقي په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر او ملګری له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته روان شوي، یو شمېر کتونکي دغه سفر د سیاسي او اقتصادي پلوه مهم بولي. ښاغلی کرزی د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې په داسې حال کې چې د افغان کابینې یو شمېر غړي هم ورسره ملګري وو، له کابل څخه مسکو ته روان شو. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې لمحې کې راغلی چې ښاغلی کرزی به په دغه سفر کې له روسي مشرانو سره د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا، د نشه یي توکو پر وړاندې د ګډې مبارزې او د سیمې د عمومي حالت په اړه خبرې وکړي. کتونکي که څه هم دا سفر مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې افغان مشران باید د ملي ګټو په رڼا کې له روسیې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړي. د سیاسي چارو کتونکی اجمل سهیل وایي
دا اوسنی سفر هم د سیاسي لحاظه، هم د تګلاریز لحاظه، هم د اقتصادي لحاظه خورا زیات ګټور سفر ده. هغوی ته باید وویل شي چې په هر صورت کې که د اقتصادي مرستې، نظامي مرستې، که سیاسي مرستې، که ستراتیژیکې مرستې وي، دا باید ټول د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې باید په نظر کې ونیول شي او دغه ملي ګټې باید تر پښو لاندې نه شي.
ښاغلی سهیل زیاته کړه چې افغان پلاوی باید روسیې ته دا هم روښانه کړي چې د افغان حکومت په بهرني سیاست کې تعادل موجود دی. د سیاسي چارو کتونکی زیاتوي چې افغانستان پخوا هم له پوځي پلوه پر روسیې تکیه درلوده او اوس دغه هیواد کولی شي له افغانستان سره په دې برخه کې زیاته همکاري وکړي. د جمهوري ریاست لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې افغان ولسمشر به په خپل دې سفر کې له خپل روسي سیال دیمیتری مدویدیف، صدراعظم ولادیمیر پوتین او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. افغان ولسمشر په پام کې لري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ په اکاډمۍ کې د دغه هیواد محصلینو ته وینا هم وکړي. په دې سفر کې له ولسمشر کرزی سره یو شمېر ملي سوداګر هم ملګري دي چې د روسیې له لوري سره به د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې پراخ بحثونه وکړي. افغان ولسمشر روسیې ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې ناټو هم هڅه کوي په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره د دغه هیواد پراخ ملاتړ جلب کړي. دا چې افغان ولسمشر به په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او بیا رغونې په برخه کې د روسیې څومره ملاتړ ترلاسه کړی شي، دا به د دې سفر له پایلو څرګند شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نوی ولسی جرګې د پرانسل لپاره د ولسمشر کرزی لخوا د اعلان شوی ځند سره سره یو شمېر بریالي کاندیدان وایي چې دوی غواړي د راتلونکي یکشنبې پورې خپل کار پیل کړي. دغه کاندیدان چې د کابل په انټر کانټینټل هوټل کې په یو 19 روزنیز پروګرام کې راټول شوی، د ولسمشر کرزی دا پریکړه غیر قانوني بللې ده. خو بل لور ته د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو بیا په انتخاباتو کې د شو درغلیو له څېړلو مخکې د نوی ولسی جرګې پرانسل ناسم کار بولي، ځکه د دوی په وینا دا کار به د انتخاباتي درغلیو د څېړلو لپاره د جوړ شوې ځانګړې محکمې په پریکړو ناوړه اغیزه ولري. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د حمید بمن پر رپورټ کې اورو.
پر ځای حال کې چې افغان ولسمشر د انتخاباتي دوسیو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې په غوښتنه د نوې ملي شورا پرانیستل د یوې میاشتې لپاره ځنډولې، بریالي اعلان شوي کاندیدان به ټینګار کوي چې په ټاکلي وخت به خپل کار پیل کړي. ټاکل شوی وه چې افغان ولسمشر حامد کرزی د سلواغې په درېمه نیټه نوې ولسي جرګه پرانیزي، خو د ځانګړې محکمې په غوښتنه به اوس دا جرګه د کب د میاشتې په درېمه نیټه پرانیستل کېږي. خو بریالیو اعلان شوو کاندیدانو چې د ځان لپاره لنډمهالې ادارې پلاوي هم ټاکلې، د ولسمشر کرزی دا پریکړه او ځانګړې محکمه غیر قانوني بولي. د دې لنډمهاله اداري پلاوي مشر محمد سرور عثماني د ځانګړې محکمې په غوښتنه د ولسمشر کرزی د دې پریکړې په اړه خپل غبرګون داسې څرګند کړ:
عمل غیر قانوني است، ما به کرات مرات در
جا وای. دا عمل غیر قانوني دی. مخصوص واره په خپل غونډو کې ویلي چې د ځانګړې محکمې جوړول هم له اساسي قانون سره سمون نه لري او د سیاسي انګیزو له مخې جوړ شوی. دوی نه توانېدل چې جرمي مدارک پیدا کړي او له همدې عمله وخت وغوښت. دوی دا وخت هم د دې لپاره غوښتې سو د خپل خوښي کسان راولي او نورو باسي. که چیرې مواجه استاد او مدارک موجود وو، نو دوی به پریکړه کړې وه. د نوې ولسي جرګې په پرانیستلو کې د ځان غوښتنه مترزه کاندیدانو او د هغوی پلویانو چې تیر انتخابات نامشروع بولي کوله او ویلي چې دا کار به د انتخاباتي دوسیو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې پریکړې تر اغېزې لاندې راولي. په هیواد کې د حقوقي چارو کتونکو هم د بریالیو کاندیدانو د دریز ناسم بولي او وایي چې د ځانګړې محکمې له پریکړې مخکې دا کار امکان نه لري. د کابل پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کتونکو ډاکټر فاروق بشر وایي چې یو شمېر کاندیدان د درغلیو له لارې شورا ته ورغلي، نو د په وینا په کار ده چې لومړی باید ځانګړې محکمه خپله پریکړه اعلان کړي او بیا شورا پرانیستل شي.
تاکیر پارلمان د افتتا کیږي او دوی زی خپل سر باندې دا اصلا و یا مغایرت د اساسي قانون سره. زه فکر کوم تر هغه وخت پورې چې په دې باندې محکمه حکم نه صادر کړي او رئیس جمهور موافقه نه کړي، دوی تک شورا ته خلاف قانون اساسي دی.
په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د وګړو د میاشتې په 28 منېټه تر سره شول، خو د لومړنۍ او وروستۍ پایلو له اعلان وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه غوغا پورته شو. معترض کاندیدان او د افغانستان لوی څارنوالۍ خوشوي انتخابات نامشروع بولي، ځکه د دوی په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو کچه ډېره لوړه ده. د دې ترڅنګ دا غوښتنه هم کېږي چې د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي باید محاکمې ته راغلي شي، خو دغه چارواکي بیا پر دوی لګول شوي تورونه ناسم بولي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو له ازادي راډیو څخه ما خمنه خبري مجله اورئ. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دوی هڅه کوي ترسو په کابل او لیتون کې خبريالان خوندي او خپل فعالیتونه ته په پراخه سطح دوام ورکړي. دا څرګندونه وروسته تر هغې کېږي چې پر افغان خبريال او لیکوال عبدالرزاق مامون د سه شنبه په ماښام د نامعلومو کسانو لخوا تیزاب وپاشل شول. په عین حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې خبريالانو ته د خوندي چاپیریال د نشوالي په صورت کې هغوی نشي کولای چې خپل فعالیتونه ته په سمه توګه دوام ورکړي. خو یو شمېر خبريالان افغان حکومت او امنیتي ارګانونه د ژورنالیستانو د امنیت د ټینګښت او هغوی ته د سم کاري فضا د نه برابرولو له امله ملامت ګڼي. په دې اړه په مکړه دی ریپورت ته
په دې وروستیو کې پر افغان ژورنالیستانو د مرګونو حملو لکېدو نه وروسته امنیتي ارګانونه وایي چې د خبريالانو د خوندیتوب او هغوی ته د ډاډمنې کاري فضا د رامنځته کولو لپاره به خپلې هڅې زیاتې کړي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان لطف الله مشل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خبريالانو د خوندیتوب په اړه په یو جوړ شوې غونډه کې ویل چې پر افغان خبريال رزاق مامون د تیزا پاشلو د پیښې جدي سیړنې پیل شوې، خو په دې اړه د جزئیاتو لوړاندې کولو څخه ډډه وکړه. خاغلی مشل پر رزاق مامون شوې حملې ته په اشاره دا ومنله چې د افغان خبريالانو لپاره امنیتي ستونزې ډېرې شوې، خو ډاډ یې ورکړ چې د دوی د امنیت د ټینګښت لپاره به امنیتي ارګانونه خپلې هلې ځلې چټک کړي.
تمام ارگان های امنیتی افغانستان به تاسی از هدایت قانونی
دی وی د افغانستان ټول امنیتی ارگانونه د اساسی قانون له حکم سره سم د بیان پر ازادۍ باور لري او په ټولو امکاناتو سره له خبريالانو او د مطبوعاتو له کارکونکو څخه ملاتړ کوو. کوم ژورنالیستان چې ګواښل کیږي او یا هم کوم امنیتی ستونزه ورته پیدا کیږي، موږ سره د اړیکه ونیسي تر څو د امنیت لپاره لازم امکانات برابر کړو. پر افغان خبريال او لیکوال رزاق مامون د سه شنبه په ماښام په کابل کې په داسې حال کې چې خپل کور ته روان وو د یو نامعلوم کس لخوا تیزاب وشیندل شول چې له عمله د سخت ټپي او د پنځشنبه په ورځ د درملنې لپاره هند ته واستول شو. پر رزاق مامون دغه شوې حمله د ملي امنیت د ادارې لخوا سیاسي جنايي او تروريستي بلل شوې، خو نوموړي پر د شوې حملې پړه پر ایران اچولې ده. په عین حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي هم افغان خبريالانو ته په کاري برخه کې ستونزې ډېرې بولي. د دې وزارت مرستيال دین محمد مبارز راشدي په دې غونډه کې له امنیتي ادارو څخه د افغان خبريالانو د خوندي کولو غوښتنه وکړه.
ما خواستار امن شدن محیط کار
د ویل مونږ په افغانستان کې د خبريالانو د کاري چاپیریال او د هغوی د ځان د خوندي کولو غوښتونکي یو. د بیان ازادي هغه وخت خه تمثيليږي چې خبريالان په ډاډه توګه راپور ورکړي او څېړنې وکړي. مونږ هیله لرو چې د خبريالانو امنیت ټینګ شي او له امنیتي ارګانونو څخه مو هر وخت دا غوښتنه کړي.
امنیت افغانستان بوده
بلور ته افغان خبريالان وایي چې په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوانو مخالفانو او حکومتي چارواکو لخوا د دوی لپاره کاری فضا خراب شوی او په تیرو کلونو کې خبري اعلانو ته لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه ده شوی. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډو خیل هم ورته انتقاد کوي او وایي چې په تیرو کلونو کې هم د خبري اعلانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو سم سیړنه چا نه ده کړی.
د منګ افغان امنیتی ځواکونه یا د منګ محکمه وایسه دوی تر اوسه څه کړی؟ د دغه پیخ عاملین له چا سره شریک کړی دي؟ یا غ ژورنالیستان چې په دغه برخه کې له خلکو سره خپل حقایق شریکي یا وکړي چې بغوی باندې پیخ کې عملی کوي، دی غوی پلاتنه او تحقیقات ډیر جدي وکړي، لاسراولنه د خلکو سره شریکي کوي.
په تیرو نهو کلونو کې په افغانستان کې 9 تنه افغان خبریالان وژل شوي، خو ژورنالیستان وایي چې د دوی د وژلو پیښې هیرې شوي او د یو خبریال د وژل کېدو او تښتونې دوسیه هم چا نه ده څېړلې. که څه هم امنیتي ارګانونه وایي چې دوی به هڅه وکړي تر څو افغان خبریالان په خوندي چاپیریال کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو داسې اندېښنې شته چې ښایي د رزاق مأمون په شان پر افغان ژورنالیستانو حملې په دې هېواد کې د بیان او مطبوعاتو د آزادۍ په وړاندې ستر خنډونه جوړ کړي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دوی هڅه کوي تر څو په کابل او لتون کې خبریالان په آرام او خوندي فضا کې خپل فعالیتونه ترسره کړي. د غراسي یو شمیر خبریالان افغان حکومت او امنیتي ارګانونو د ژورنالیستانو د امنیت د ټینګښت او هغوی ته د سمې کاري فضا د نه برابرولو له امله ملامت بولي. بل لور ته په خوست ولایت کې ګڼ شمیر ژورنالیستانو او لیکوالانو پر آزاد خبریال او لیکوال رزاق مامون باندې د تیزاب پاشلو عمل په کلکه وغنده. دوی په خپله اعتراضي غونډه کې له امنیتي ارګانو غوښتل چې د دوی برید مسؤلان د قانون منګولو ته وسپاري. امیر بهیر او په دې اړه نور حال.
د غونډو ټولو برخوالو په یوه خوله پر افغان لیکوال او آزاد ژورنالیست رزاق مامون باندې د تیزاب شیندلو حمله په سختو ټکو سره وغندله او دا کار یې د انساني کرامت او د بیان د ازادۍ خلاف عمل او لوی جنایت وباله. دوی د دولت له کشفي ارګانونو څخه په ټینګه سره وغوښتل تر څو په هره ممکنه وسیله چې کیږي د دې ناوړه پیښې عاملین پیدا او په علني توګه یې د محاکمې میز ته راوکاږي. په دې لړ کې څو تنو ژورنالیستانو پر دې ناوړه پیښې د ژورې خواشینۍ ترڅنګ خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
غفور مهدیم د خوست رادیو مشر رزاق مامون چې دا واقعا ښه لیکوال او ژورنالیست دی او مشاهد رسنیو سره چې ټولنې ته ښه پیغامونه رسوي په دې برخه کې مصروف و، نو په ده باندې دغه د تیزابو پاشلو عمل په کلکه غندو. دا اصلا د انسانیت او د بشر د حقوقو څخه تیری دی.
د رزاق مامون پر مخ باندې د تیزابو شیندلو پیښه ډیره خواشینی کوونکې ده. دغه ټول ژورنالیستان بلکې په نوم افغان په نوم د بشریت دعوه چې څوک کوي خطه دغه پیښه باید وکړي.
ډیر خپای غمجن یو وکیان د موږ ته هیڅ کله د منلو وړ نه و. دا نه یوازې رزاق من باندې بلکې د ټولو لکه په ټولو ژورنالیستانو دا سیوا حمله وه. دا عمل چې هر څه کړی وي په کلکه غندو.
د معلوماتو له مخې د لیکوال او ژورنالیست رزاق مامون پر مخ باندې وړ ماشه په داسې حال کې چې د کور پر لور روان وو د یو نه پیژندل شوي کس لخوا تیزاب وشیندل شول چې له امله یې نوموړی سخت ټپي شوی چې دا مهال د کابل د 420 روغتون په عاجله څانګه کې تر درملنې لاندې دی. د غونډې یو بل برخوال او د خوست تلویزیون مشر فیض الله غمخور چې رزاق مامون له نږدې پیژني وویل نوموړی پر وطن مین او ملي ګډو ته ژمن ژورنالیست دی او تل یې هڅه کړې په خپلو لیکنو او ویناوو کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو د هغو مغرضو استخباراتي کړیو له لاسوهنو څخه پرده پورته کړي کومې چې د افغانستان د پرمختګ د افغانانو ترمنځ د سولې او ملي یووالي پر ضد په پټه او ښکاره فعالیتونه کوي. د پر افغان دولت غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب لور ته دې جدي پاملرنه وکړي.
بلکې د دې هیواد یو رښتینی بچای دی. د خپل هیواد د ګټو او د دښمنانو او یا د ځینو ګاونډیو هیوادونو هغه لاسوهنې چې زموږ په هیواد کې کوي څرګندې کړې دي. زه د دغه پیښې غندنه کوم.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د ګډونوالو لخوا یو څمدهیز پریکړه لیک هم تصویب شو. د پریکړه لیک په برخه کې د دولت له مسؤولو امنیتي ارګانونو څخه په ټینګه غوښتنه شوې چې نه یوازې پر ژورنالیست رزاق مامون باندې د ناوړه پیښې عاملین پیدا او په سخته سزا ورسوي، بلکې په مرکز او ولایتونو کې هم د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د امنیت لور ته جدي پاملرنه وشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د پوس یو جنرال وایي ملي اردو په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو له منلو مخکې باید له اوږدو پړاوونو تیر شي. رویټرز خبری آژانس په هلمند کې د ناټو له ځواکونو سره د ملي اردو د اړیکو د مسؤل بریج جنرال شیرین شاه له قوله لیکي چې وایي د وسلو کمښت او په لوجستیکي او روغتیایي برخو کې نیمګړتیاوې او همداراز د یو وړ پولیس واک نشتوالي په هیواد کې د یو مستقل امنیتي ځواک په مخه کې لوی خنډونه پیدا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د رویټرز خبری آژانس په حواله له احمد تکل څخه اورو.
په هلمند کې له ناټو سره د ملي اردو د اړیکو مسؤل بریج جنرال شیرین شاوی مخکې له دې چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه واخلي، ملي اردو باید د روزنې له اوږدو پړاوونو واوړي او ښه تجهیز شي. د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې جنرال شیرین شاه چې د ویډیو کانفرنس له لارې په لندن کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ویل، دا خبره بیا تکرار کړه چې د افغانستان ملي اردو ځوانه او بې تجربه ده. اژانس لیکي د دې افغان جنرال خبرې چې په هلمند کې له برتنوي ځواکونو سره په ګډه کار کوي د ملي اردو د وړتیا په برخه کې د برتنوي مقاماتو له مخکینیو څېړنو سره په تناقض کې دي. جنرال شیرین شاه له افغانستانه د نړیوالو قواوو د وتلو د ټاکل شوې نیټې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان ملي اردو بالکل نوې او ځوانه ده او د دې ترڅنګ ډېرې روزنې، تعلیم، وسلو، وسایلو او تجهیزاتو او لوجستیک ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه په پام کې ده چې ملي اردو په ځینو سیمو کې خپلې یو شمېر امنیتي پوستې ملي پولیسو ته وسپاري او د ده په وینا دا یوه بله ستونزه ده. د وویل د افغان ملي پولیسو وړتیا باید زیاته شي. د افغان دولت د وړاندیز او د ناټو د غړو هیوادونو له موافقې سره سم په پام کې ده چې سکال دوبی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر پیل او تر 2014 کاله په ټول هیواد کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. جنرال شیرین شاه ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه له ټاکل شوي مهلت سره سم د مسؤلیتونو منلو ته چمتو دي، خو ده په خاص ډول په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په شمیر کې د کموالي پلان ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې ولایت کې افغان ځواکونه ښو لوجستیکي مرستو ته اړتیا لري. ده د پوځي تجهیزاتو، د انجینرۍ، ښوونې او روزنې او صحي په برخو کې د افغان ځواکونو پر اړتیاو ټینګار وکړ او وی ویل چې په دې برخو کې دوی کافي امکانات نه لري. په دې ویډیو کانفرنس کې په هلمند کې د برتنوي ځواکونو قومندان ډګرمن جیمز چیسویل هم خبرې وکړې او وی ویل دوی اوس مهال په هلمند کې پر طالبانو برلاسي دي. د په خاص ډول یادونه وکړه چې دا برلاسي د ژمي له موسم سره چې عموما جګړې پکې کمیږي اړه نه لري. د ډګرمن چیسویل په وینا په سیمه کې عمومي تصور دا دی چې طالبان تر سخت فشار لاندې دي او په داسې یو حالت کې پر نورو لارو چارو غور کوي. د برتنوي مقام ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان مات شوي نه دي بلکې تر سخت فشار لاندې راغلي، خو ده دا خبرداری هم ورکړ چې روان کال به د درنو جګړو کال وي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
دا هم د دې خبري مچلې اورسته ریپورت. په هلمند ولایت کې لسګونه پولیس سرتیری له ورځنی دورې څخه فارغ شول. د دې ولایت چارواکي وایي دا سرتیری به په مرکز لخکرګه او د هلمند په نورو مهمو سیمو کې په دندو وګمارل شي. لسیمه په د ازادي رادیو خبريال ریپورت لري.
په هلمند کې د پولیسو د وښونیز مرکز څخه 200 تنه پولیس تر 2 میاشتو لمرنی 12 کور سره فارغ شو. د پولیسو ته اته اونۍ محاربوي او نور زده کړې ورکول شوې دي چې تر فراغت وروسته به په مرکز لشکرګه او ګڼ نورو ولسوالیو کې په دنده وګمارل شي. د هلمند پولیسو د دغه ښوونیز مرکز مشر سمونوال محمد رفیق شریار وایي دا د پولیسو د فراغت ولسمه دوره ده. د وویل پولیسو ته د بشري حقوقو ترڅنګ د سواد زده کړه او ځینې نورې محاربوي زده کړې هم ورکړې دي.
دغه زموږ د دغه تعلیمي مرکز د لشکرګاه د تعلیمي مرکز ولسمه دوره وه چې په دې کې 252 نفره سربازان فارغ شول او 50 تنه ساتمنان فارغ شول، چې اوس زموږ د فارغ شوي سربازانو ساتمنانو شمېر 2000 تنه ورسېدی چې دوی د دغه هلمند د تربیوي مرکز څخه فارغ شوي دي.
په هلمند کې د پولیسو د ښوونې او روزنې بهیر تر بل هر وخت چټک شوی دی. په دې ولایت کې د پولیسو د روزنې دوه ښوونیز مرکزونه وجود لري چې یو د بهرنیو ځواکونو د شوراب په نظامی هډه او بل د لشکرګاه ښار تر څنګ د کمپنۍ په سیمه کې په هرو دوو میاشتو کې سلګونه پولیس فارغه کوي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار فارغ شو پولیسو ته وویل د خلکو د حقوقو د ساتلو دنده مو تر غاړې سره ده او کوشش وکړي چې د خلکو د ازار په ځای د هغوی امنیت وساتي.
موږ او تاسو پولیس د قانون د حاکمیت د قانون د ټینګښت دنده په غاړه لرو چې په ټولو ساحو کې قانون پلی کو او تطبیق کو. خو د دې قانون د تطبیق لپاره هغه شان چې ضرور دی هغه د تاسو وکړل چې د هغه لپاره ستاسو تعلیم او تربیه ده، ستاسو پوهه ده چې تاسو د قوانینو په حق له او خپل د وظایفو په حق له په دې هفته کې دلته معلومات ترلاسه کړل.
د پولیسو دغه 200 کسیز ډله په داسې حال کې د مسلکي زده کړو څخه فارغه کیږي چې د ورځنی بولی ته افغان ځواکونو د روزنیز بهیر د چټکتیا له امله د هغوی په اخلاقو او رویه کې هم د پام وړ بدلون راغلی دی. د پولیسو چارواکي وای په هلمند کې څه باندې 2000 تنه پولیس د دغه شونیز مرکز څخه د پیل نه تر اوسه پرې غسوي دي. یو نه وړاندې د هلمند د پولیسو د جلب او جذب د مرکز له لوري 260 تنه ځوانان د پولیسو سره د دندې په خاطر د پولیسي زده کړو شونیز مرکزونو ته ور وپېژندل شو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریش پګنیمه بجی شوی دی. د نن ورځې ورسته خبری مجلد رته ملیحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است در این برنامه در مسائل افغانستان میشنوید که حامد کرزی برای جلب همکاری روسیه در امور زیربناهای اقتصادی افغانستان به این کشور سفر کرده است و شماری از کاندیدان برنده به طریق انداختن افتتاح ولوسی جرگه را خلاف قانون خواندند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما اینک خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی سفر دو روزه‌اش بر روسیه را امروز آغاز کرد. 20 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت فاریاب کشته شدند و یک حمله انتحاری در شهر کربلای عراق 45 قربانی بر جا گذاشت. مشروع خبرها، رئیس جمهور کرزی سفر دو روزه‌اش بر روسیه را امروز آغاز کرد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است حامد کرزی و هیئت همراهش در این سفر با دیمیتری مدودف رئیس جمهور، ولادیمیر پوتین صدر اعظم و تعداد از مقامات و تاجران روسی دیدار خواهد کرد. یکی از اهداف اساسی این سفر جلب حمایت‌های بیشتر روسیه در زمینه‌های انکشاف اقتصادی و کمک به زیربناهای افغانستان خوانده شده است. از سوی دیگر قربان حقجو رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که یک هیئت 30 نفری از تاجران افغان نیز رئیس جمهور کرزی را در سفر به مسکو همراهی می کنند. به گفته وی قرار است هیئت تاجران افغان قراردادهای خریداری 3 میلیون تن مواد نفتی را با حکومت و شرکت‌های تجارتی روسی امضا کنند. مقامات در ولایت فاریاب میگویند 20 تن از مخالفین مسلح دولت در آن ولایت کشته شدند. عبدالستار مبارز معاون والی فاریاب بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان این تروریستان مظنون را هدف قرار دادند.
دیروز عملیاتی بود در ولسوالی قیصار در ساحات خوجکینتی که 19 نفر دشمن در جنگ رویارویی با قطعات نظامی داشت کشته میشن. 2 نفرشان زخمی است، از جمله کشته شدگان مولوی غلام قماندان از ایناست، اینا هم کشته میشن.
به گفته مقامات در ولایت فاریاب قیصار از جمله ولسوالی هایی است که مخالفین مسلح دولت در آنجا نفوذ دارند. ولسوال قیصار میگوید اگر در محلاتی که عملیات انجام شده پوسته های امنیتی ایجاد نشود شاید مخالفین مسلح در این مناطق نفوذ خود را بیشتر سازند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در تلاش بازداشت یک گروه تروریستی هستند که به تازگی وارد کابل شده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری در این مورد با خبرنگاران معلومات داد.
امدا اوس په کابل کې د تروریستانو لخوا نه یو غټ پلان د کار لاندې ده. دوی غواړي چې یو غټ
در حال حاضر یک پلان اسوی تروریستان در کابل زیر کار است. آنها میخواهند تا یک حمله را در کابل و یا اطراف پایتخت عملی سازند. خوشبختانه ریاست امنیت ملی افغانستان یک گروه کوچک را دستگیر کرده و با بازداشت آنها ما در تلاش یک گروه بزرگ هستیم. با گفته آقای مشعل این گروه کوچک در اعترافات خود از داخل شدن یک گروه دیگر تروریستی در کابل خبر داده است. لطف‌الله مشعل در عین حال امروز به خبرنگاران گفت که برای مسئولیت خبرنگاران و نویسنده ها در افغانستان اقدامات بیشتر اتخاذ خواهد شد. مقامات در ولایت جوزجان میگویند 20 تن از مخالفین مسلح دولت در آن ولایت به پروسه صلح پیوستند. محمد عالم سایی والی جوزجان امروز بر رادیو آزادی گفت این تعداد از مخالفین به سرگروپی شاه محمد کراته از ولسوالی درزاب این ولایت با دولت یکجا شده و از جنگ دست کشیدند. با گفته او این گروه وابسته به مولوی نعمت الله یکی از سردسته های مخالفین مسلح دولت است که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرد.
رادیو آزادی
و این خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر کربلای عراق در حدود 45 تن کشته شدند. با گفته مقامات این حادثه امروز در نتیجه بمبگذاری در دو موتر در بیرون یک زیارت شیعیان رخ داد. محمد الموسوی رئیس شورای ولایتی کربلا گفته که در این حملات انتحاری 150 تن دیگر زخمی شدند. با گفته او اردو انتحار کننده مواد منفجره را در موترهای خود جابجا کرده بودند. این حملات در تفاوت 20 دقیقه از هم در دو سرک اصلی که شهر را به زیارت شیعیان ارتباط می‌دهد صورت گرفت. در این روزها سلسله حملات خشونت‌آمیز و مرگبار در عراق یک بار دیگر افزایش یافته است. پلیس تونس امروز برای پراگنده ساختن تظاهرکننده ها تیراندازی هوایی کرد. صدها تظاهرکننده امروز یک بار دیگر خواستند تا تمامی افرادی که به زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابقان کشور وابستند از حکومت اخراج شوند. پیش از این تلویزیون دولتی تونس گزارش داده بود که تمامی وزرای حزب تجمع که وابسته به رئیس جمهور سابقان کشور است از حکومت موقت تونس استعفا کردند. این اقدام به دنبال درخواست های گسترده به منظور کنارگیری این افراد از قدرت صورت گرفت. اما صدر اعظم و رئیس جمهور موقت تونس به دنبال فرار زین العابدین بن علی از عضویت در حزب تجمع موسوم به RCD استعفا کردند. پیش از این گزارش شده بود که 33 تن از وابستگان رئیس جمهور برکنار شده تونس به اتهام اقدام‌های ضد دولت دستگیر شدند. هو جینتاو رئیس جمهور چین در ادامه سفرش به ایالات متحده امروز با رهبران کنگره آن کشور دیدار میکند. وکلای کنگره آمریکا به خاطر پایان نگه داشتن ارزش واحد پولی چین و همچنان وضعیت حقوق بشر از آن کشور انتقاد میکند. انتظار می رود رهبر چین در مورد روابط کشورش با آمریکا سخنرانی در کنگره داشته باشد. هو جینتاو در ادامه این سفر به شهر شیکاگو خواهد رفت و در آنجا با رهبران و تجار ملاقات خواهد کرد. او دیروز با همتای آمریکاییش دیدار کرد و روی موضوعات اقتصادی، حقوق بشر و دیگر مسائل در چین گفتگو نمود. اوباما پس از دیدار با همتای چیناییش گفت:
We have some core views as Americans.
ما به حیث امریکایی ها این نظریه را در مورد حقوق عمومی فراگیر، آزادی بیان، آزادی ادیان و آزادی اجتماع در ذهن خود داریم و ما فکر میکنیم که اینها برای تقویت فرهنگ مهم است. رهبر چین هم گفت که کشورش در سایه حقوق بشر پیشرفت هایی داشته اما کارهای زیاده در این راستا هنوز هم در پیش روست. نخستین زن مسلمان در کابینه بریتانیا از تبعیض در برابر مسلمانان در آن کشور هشدار داده و میگوید که این گونه تبعیض ها حالا در بریتانیا پذیرفته شده است. سعیده وارسی یکی از مقامات دفتر حزب محافظه‌کار دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و یکی از وزرای بدون مقام در حکومت آن کشور گفته که فرهنگ تحمل و برده‌داری در جامعه بریتانیا اکنون کاهش یافته است. قرار است او امروز در این مورد سخنرانی کند اما گزیده ای از سخنرانی های او در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. خانم وارسی میگوید در صورتی که ملت طور فکر کنند که تمام مسلمانان میانه‌رو یا افراط‌گرا هستند، سوء تفاهم و عدم تحمل در آن کشور افزایش خواهد یافت. و پارلمان اروپا و برخی از سناتوران آمریکایی آغاز کار مجدد الکساندر لوکاشینکا به حیث رئیس جمهور بلاروس را محکوم کردند. در یک نامه که توسط کاترین هشتن رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا و ششتن از سناتوران آمریکایی به شمول جوزف لیبرمن، جان مکن و ریچارد لوگر امضا شده، آنها اعتراض خود را ابراز کردند. بر اساس این نامه که در اختیار رادیو آزادی هم قرار گرفته، سناتوران آمریکایی گفتند کشورهای دو طرف بحر اتلانتیک باید موضع واقعی و مهم را در مورد عواقب لوکاشینکا و سایر مقامات بلاروس اتخاذ کنند. با گفته ایالات متحده این اقدام باید برای آنهایی که به تخطی از حقوق بشر، تقلب در جریان رایدهی و بازداشت نامزدان احزاب مخالف در انتخابات متهمند اتخاذ شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید از همکارم جاوید نعیمی. ساعت 6:38 دقیقه است. در ادامه این برنامه از این رویدادها گزارش داریم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای جلب همکاری روسیه در ساختمان زیربناهای افغانستان به روسیه سفر کرده است. شماری از کاندیدان برنده به تعویق افتادن افتتاحیه ولسی جرگه را خلاف قانون خواندند و عدم مسئولیت خبرنگاران در واکنش به پوشیده شدن اعتراض برای رزاق مامون، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، امروز در مرکز رسانه‌ها این موضوع به بحث گرفته شد. در 20 دقیقه دیگری که هم با ما هستید تحولات دیگر در رابطه با مسائل افغانستان و منطقه را دنبال میکنیم و ما گزارش را آغاز میکنیم از گزارش سفر حامد کرزی و روسیه که هیئت بلند رتبه افغانی و رهبری آقای کرزی امروز به مسکو رفته است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفت حامد کرزی در این سفر با مقامات روسی ملاقات کرده و در رابطه با تحکیم روابط اقتصادی و تجاری و مبارزه مشترک با مواد مخدر با مقامات روسی صحبت خواهد کرد. در این حال مردم افغانستان و تحلیلگران افغان میگویند روسیه در عرصه فراهم کردن تجهیزات نظامی و انکشاف اقتصادی با افغانستان میتواند همکاری بیشتر داشته باشد. جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی در کابل فوزیه احسان.
در حالی که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در از یک هیئت بلند رتبه کابل را به قصد مسکو ترک کرد، تحلیلگران افغان میگویند روسیه میتواند در تهیه تجهیزات نظامی با اردوی ملی افغانستان همکاری کند. اجمل سهیل تحلیلگر افغان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت در صورتی که افغانستان قناعت روسیه را فراهم کند که سیاست دوگانه با آن کشور ندارد، روسیه میتواند در تهیه انرژی و انکشاف اقتصادی نیز با افغانستان کمک کند و نقش مهمی را در این راستا ایفا کند. آقای سهیل به ادامه افزود:
ما به این باور هستم که روسیه نقش اساسی خود را داره و دولت افغانستان هم به نحوی چشم امید بر روسیه داره و از این جهت هست که ما فکر میکنم که اگر رئیس جمهور بتونه با تلاش های پیگیرانه اش و بالاخره طرف روسیه را قناعت شفا را هم بکنه و روسیه را به این وادار بسازه که در مسائل بازسازی افغانستان و در همه چارچوب ها و بالاخره در مسائل اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری بکنه، این نقش برای اردو طرف هست و بالاخره
قرار است حامد کرزی در جریان سفرش به روسیه با دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر پوتین صدر اعظم آن کشور دیدار و گفتگو کند. در این سفر شماری از تاجران افغان، وزرای خارجه، دفاع، تجارت و برخی دیگر از اعضای کابینه حامد کرزی را همراهی میکنند. در اعلامیه‌ای که دفتر سخنگوی رئیس جمهور منتشر کرده آمده است که روابط دو جانبه، روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور، مبارزه با مواد مخدر و بس در مورد اوضاع عمومی منطقه از موضوعاتی است که مقامات روسی و هیئت افغانی روی آن بحث خواهند کرد. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری قرار است برخی موافقتنامه های تجارتی نیز میان کابل و مسکو در این سفر به امضا برسد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:42 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ده ها تن از کاندیدان برنده در انتخابات 27 سنباله امروز در تأخیر در افتتاح شورای ملی افغانستان را انتقاد کرده و آن را عمل خلاف قانون خواندند. این افراد بعد از بحث‌های طولانی تصمیم گرفتند به روز یکشنبه 30 دلو به عنوان نمایندگان مردم در ولسی جرگه به کار خود آغاز کنند. محکمه اختصاصی رسیدگی و دعواهای حقوقی و جرمی کاندیدان معترض به روز چهارشنبه از حامد کرزی خواست افتتاح شورای ملی را یک ماه به تأخیر بیندازد که حامد کرزی به این درخواست پاسخ مثبت داده است. جزئیات بیشتر را احمد جعفر احمدی در گزارشتون بالموده است.
با گذشت بیش از 4 ماه از برگزاری انتخابات 27 سنبله در افغانستان، معلوم نیست سرنوشت این انتخابات چه خواهد شد. آن عده از کاندیدانی که در این انتخابات پیروز اعلام شدند به روز پنجشنبه از آنچه تصمیم رئیس جمهور کرزی مبنی بر آوردن یک ماه تأخیر در افتتاح شورای ملی جدید خواندند به شدت انتقاد کردند. محمد سرور آسمانی که سوی نامزدان برنده به عنوان رئیس موقت ولسی جرگه انتخاب شده، پس از شرکت در بحث‌های داغ در مورد آغاز کار ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که آقای کرزی با تایید درخواست یک ماه تأخیر در افتتاح شورای ملی جدید به اقدام غیر قانونی متوسل شده است. وی تأکید کرد که کاندیدان برنده به روز یکشنبه به عنوان نماینده های مردم در ولسی جرگه به کار آغاز می کنند.
چون حرکت رئیس جمهور غیر قانونی است، پیش ما خودش مسئول است. خدا یک عمل غیر مسئول خلاف قانون و صلاحیت های رئیس جمهور در قانون تازه مسجل شده. قانون رئیس جمهور خلاف صلاحیت های اساس در امانداری در قانون تازه نمیتونه پای خود طرف بکنه، چون از او عدول کرده، از قانون اساسی عدول کرده، قانون تازه را زیر پا کرده، نقض کرده. بنابراین ما این
اطلاعات با ما خانه جاسوسی داده که تا پرسان کنیم بکش اطلاعات پرسان داده چون قانونیت نداره طرف تایید ما نیست فیصلش.
محکمه اختصاصی رسیدگی به دعاوی حقوقی و جرمی کاندیدان معترض به روز چهارشنبه گفت به خاطر تکمیل شدن تحقیقات و اجراءات لازم در مورد انتخابات امسال نیاز به فرصت بیشتر دارد. بنابراین رئیس این محکمه از رئیس جمهور کرزی خواست تا شورای ملی را تا یک ماه دیگر افتتاح نکند. قرار بود آقای کرزی این کار را به تاریخ 3 دلو انجام بدهد. اما وی با دریافت تقاضای تازه محکمه اختصاصی از این کار منصرف شد و افتتاح شورای ملی را تا 3 حوت به تعویق انداخت. مقامات در ارگ ریاست جمهوری میگویند آقای کرزی قانونی عمل کرده است. اما آیا قانون به کاندیدانی که برنده اعلام شدند حق داده تا پیش از افتتاح شورای ملی جدید به عنوان نماینده های مردم در ولسی جرگه به کار آغاز کنند؟ همین پرسش را از دکتر فاروق بشر، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدم.
این مطابق قانون اساسی اینا اصلا تا هنوز به هیچ وکیل شناخته نشدن. چرا پارلمان باید توسط رئیس جمهور افتتاح شود؟ وقتی رئیس جمهور میگه که می ره که یک ماه دیگه به تعویق میپرتم، اینا دیگه اینا با شورا میروند، همی دفتر اینا با تا با خود متن قانون اساسی در مغایرت است. دوم دیگه ای که خود همی وکیلا را ما یقین کامل داریم که دروازه های پارلمان را برویشان کسی باز نمی کنه.
اما کاندیدان برنده ادعا می کنند که قانون به آنان حق داده است تا در عدم حضور رئیس جمهور مراسم را به هدف آغاز کار ولسی جرگه جدید برپا کنند. جنجال ها بر سر نتایج انتخابات امسال بعد از آن اوج گرفت که با وجود حمایت جامعه بین المللی از این انتخابات، لوی سارنوالی افغانستان آن را نامشروع خواند و خواهان ابطال نتایج نهایی این انتخابات شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
دیروز در جریان بودید که رزاق مامون خبرنگار نویسنده و تحلیلگر سیاسی مورد حمله شخص نامعلومی با پاشیدن تیزاب بر صورتش قرار گرفت. امروز در واکنش و نکوهش به این حادثه نشست در رابطه با مسئولیت خبرنگاران افغان در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار شد. در این نشست هرچند مسئولان دولتی در رابطه با مسئولیت خبرنگاران افغان بحث کردند، اما رسانه ها اظهارات مقامات دولتی را با ناباوری دنبال کردند. حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
همزمان با اعتراضات ژورنالیستان، نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر به خاطر مجروح ساختن رزاق مامون نویسنده و ژورنالیست افغان، روز پنجشنبه نشستی در رابطه برای بهتر مسئولیت خبرنگاران افغان در کابل برگزار شد. در این نشست که سخنگوی ریاست امنیت ملی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، فهیم دشتی سخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان و همچنان دانش کروخیل مسئول آژانس خبری پژواک شرکت داشتند، عوامل حمله بالای ژورنالیستان مورد بررسی قرار گرفته و راه های پیشنهاد شد تا ژورنالیستان از چالش های موجود مسئول باشند. مشعل وعده کرد که از این پس آنها تلاش خان کرد ژورنالیستان افغان در یک فضای مسئول کاری با فعالیت هایشان ادامه دهند.
تمام ارگان های امنیتی افغانستان به تأسیس از هدایت قانونی اساسی افغانستان به آزادی بیان معتقد است و با تمام امکانات و تمام مسائلی که در دسترس داشته باشه از دستاندرکاران عرصه مطبوعات حمایت میکنن. هر ژورنالیست که مشکل داشته باشه امنیتی یا تهدید میشن میتونن با ما در تماس باشن تا ما امکانات امنیتی رو برایشان فراهم بکنیم.
مبارز داشتی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز عوامل خشونت و چالش ها را بالای ژورنالیستان افغان به بررسی گرفت، ولی انتقادات نیز بالای یک تعداد از رسانه ها ابراز کرد که فراتر از وظایف رسانه ایشان عمل می کنند. آقای رشیدی خانه مسئولیت کاری ژورنالیستان افغان شد.
ما خواستار امن شدن محیط کار و مسئولیت جانی ژورنالیستای ما در افغانستان هستیم. آزادی بیان زمان تمثیل میشه که ژورنالیستای ما بتانه با خاطر آسوده فعالیت کنن، گزارش تهیه کنن، جانشان و سلامتشان در خطر نباشه.
رزاق مامون ژورنالیست افغان در سایه مکروریان ها مورد سوء قصد قرار گرفت و با پوشیدن تیزاب به صورتش شدیداً مجروح شد. وی به هدف تداوی بیشتر به روز پنجشنبه به هندوستان منتقل گردیده است. فهیم دشتی سخنگوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این نشست نهادهای امنیتی را مورد انتقاد قرار داد که ساحه کاری را برای ژورنالیستان افغان تنگ ساخته و ژورنالیستان این کشور پیوسته مورد تهدید نهادهای مختلف قرار دارند. او قیدشتی گفت که وای به وعده های مسئولان دولتی در زمینه مسئولیت خبرنگاران و نتایج تحقیقات اعتماد ندارد.
من نمیتوانم وعده هایشان باور کنم، به دلیل ازی که وعده را وقتی آدم باور میکنه که در عمل چیزی دیده باشه. ما و شما 23 تا خبرنگار را از دست دادیم، یک نفر به دادگاه کشیده شده، یک نفر جزا دیده. ما آرزو میکنم که حکومت ما توان تامین امنیت هر شهروند از این کشور به ویژه خبرنگارا را که یک مقدار کارشان پر خطرتر است داشته باشه، پیدا بکند. ولی راستش را بپرسین، انتظار ندار.
آقای دشتی گفت در 9 سال گذشته 23 قضیه قتل ژورنالیستان مبهم مانده و مسئولان امنیتی در مورد ده ها قضیه مورد اختطاف ژورنالیستان پاسخ روشن ابراز نکردند. ولی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت با تمام دشواری های امنیتی خلاف توقع سال گذشته میلادی سال خوبی برای فعالیت های ژورنالیستان در این کشور بوده است. اما یک سروی که نه یا مرکز حمایت از خبرنگاران به نشر رسانی ده گفته شده که در سال 2010 میلادی 4 خبرنگار در افغانستان کشته شده و بیشتر از 50 خبرنگار دیگر تهدیدهای را از گروه های مختلف دریافت کردند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در خبرها از سفر حامد کرزی به روسیه شنیدید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و روسیه یکی از بحث‌های عمده سفر هیئت افغانی به رهبری حامد کرزی به روسیه میباشد. با گفته رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در این سفر هیئت افغانی به روسیه حدود 30 تن از سرمایه‌گذاران افغان از بخش‌های مختلف هم شرکت کردند. از جانب دیگر اتاق تجارت و صنایع افغانستان از ایران خواسته است میلیون‌ها دلار خساره تاجران افغان را به خاطر توقف تانکرهای تیلشان در سرحدات این کشور بپردازد. جزئیات را در گزارش از سید فتح محمد بها میشنوید.
قرار است تجار و سرمایه گذاران افغان که در سفر به مسکو رئیس جمهور کرزی را همراهی می کنند در یک نشست مشترک میان سکتور خصوصی دو کشور اشتراک کنند. با گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در این نشست افزایش و امکانات تجارت و سرمایه گذاری میان افغانستان و روسیه به بحث گرفته می شود. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیش از رفتن به این سفر روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این جریان توجه بیشتر تاجران افغان روی خریداری مواد نفتی و سایر تولیدات روسی متمرکز خواهد بود. آقای حقجو همچنان گفت که در جریان این سفر تلاش صورت می‌گیرد تا صادرات افغانستان به خصوص میوه خشک و قالین افغانی به روسیه نیز بیشتر گردد.
بیشتر توجه ما سر سی است که چطور میتونیم که مواد نفتی را از روسیه خریداری بکنیم، به طور خاص تیل دیزل و پترول و همچنان مواد ساختمانی، آهن و چوب و دیگر موادی که در حقیقت روسیه میتونه مارکت خوبی در افغانستان داشته باشه. در پولی ازی در قسمت صادرات ما میخواهیم که سطح صادرات خود با روسیه بلند ببریم.
این سفر هیئت افغانی به روسیه در حال صورت میگیرد که دولت افغانستان تلاش میکند تا در جریان سفر به مسکو تفاهمنامه خریداری 3 میلیون تن مواد نفتی را که نیاز سالانه این کشور است با مقام های روسی به امضا برساند. با گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، شرکت های مواد نفتی افغانستان به تازگی 100 هزار تن مواد نفتی را از روسیه خریداری کردند که مقدار زیاد آن از طریق بنادر شمال وارد کشور شده است. این مسئولان اظهار امیدواری میکنند که با وارد شدن مواد نفتی خرید شده از روسیه، نرخ این مواد در بازارهای کشور 5-10% کاهش یابد. این تلاش ها در حال صورت میگیرد که مشکل توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در ایران که بیشتر از یک ماه به این طرف اجازه ورود به افغانستان را ندارند هنوز هم حل نشده است. به اساس اظهارات رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در این جریان دولت و تاجران افغان میلیون ها دلار ضرر دیدند. آقای حقجو میگوید این پول را دولت ایران باید به عنوان غرامت به افغانستان بپردازد.
دولت ایران باید در حقیقت غرامت از زیر بپردازه و عمود پول را که باعث جریمه دولت ایران از تاجرا، از تانکرهای تیل روزانه میگیره، از کسایی که ویزهشان قضا شدن در داخل ایران میگیره، از تاجرا و دریورا باید زیر بپردازه، به خاطر اینکه در نتیجه نقص توافقنامه ترانزیتی که میان افغانستان ایران است دولت ایران این امر باعث شده.
آگاهان امور اقتصادی به این باورند که دولت افغانستان به خاطر جلوگیری از تکرار همچو مشکلات، روابط تجارتی خود را باید با سایر کشورهای منطقه بیشتر گسترش داده و راه‌های بدیل را برای ترانزیت اموال تجارتی دریافت کند.
رابطه با وضع امنیتی افغانستان در این رابطه نگرانی های جدی وجود دارد. قرار است استخراج معدن حاجی گک سر سال آینده میلادی آغاز شود. ارزش آهن این معدن به حدود 350 میلیارد دلار می رسد که گفته شده استخراج معدن نقش کلیدی را در پیشرفت اقتصاد افغانستان بازی خواهد کرد. سرغله منگل جزئیات بیشتر را در گزارش های رویترز و دیگر رسانه ها دنبال کرده است.
وزارت معادن افغانستان 3 ماه آگوست سال 2011 را به حیث ضرب الاجل برای مزایده بزرگترین معدن استخراج ناشده آهن در آسیا تعیین کرده است. به گفته این وزارت، انتظار می رود با وجود نگرانی های سرمایه گذاران از حالات امنیتی افغانستان، استخراج این معدن در سال 2012 آغاز شود. معدن حاجی گک از بامیان آغاز و تا پروان و وردک ادامه دارد که در این جمله تنها ولایت بامیان از امنیت نسبی برخوردار است. بر اساس تخمین وزارت معدن افغانستان، ارزش آهن معدن حاجی گک به حدود 350 میلیارد دلار بالغ می گردد. ایالات متحده ذخایر افغانستان را از اهمیت کلیدی برای پیشرفت آن کشور برخوردار دانسته است، ولی متخصصین می گویند به دلایل امنیتی و مشکلات در بخش زیربناها در افغانستان به دستیابی به مفاد این ذخایر ده سال نیاز است. بر اساس گزارش رویترز، حالات امنیتی در افغانستان از آغاز جنگ آمریکا بر ضد طالبان تا حال در بدترین حالت آن قرار دارد و ناامنی‌ها به مناطقی که قبلا آرام شمرده می‌شدند گسترش یافتند. حکومت افغانستان نیروهای خاص را برای حفاظت از معادن افغانستان آموزش داده است که اکثر آنها از قریه‌ها و قصبات اطراف این معادن آورده شدند. به گفته وزارت معادن افغانستان، در جمله علاقمندان سرمایه گذاری در استخراج معدن حاجی گک، چند شرکت بزرگ هندوستان به شمول تاتا، جندال و شرکت پاور شاملند. وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان در یک اعلامیه گفته است، استخراج معدن حاجی گک بهبود در بخش زیربناها در افغانستان و هم بهبود اقتصاد مردم ولایت بامیان و اطراف آن را در بر خواهد داشت. شرکت چینایی به نام United Mine and Minerals یگانه شرکت است که در لست وزارت معدن افغانستان برای سهمگیری در استخراج معدن حاجی گک درج می باشد. دو شرکت دیگر چینایی در سال 2007 قرارداد استخراج معدن مس عینک را امضا کردند. این پروژه 4 میلیارد دلاری بزرگترین سرمایه گذاری غیر نظامی در افغانستان است. گفته شده است شرکت چینایی که قرارداد مس عینک را اخذ کرد، خواهان سرمایه گذاری در استخراج معدن حاجی گک هم شده بود، ولی به سبب اتهامات مبنی بر پرداخت رشوه جهت اخذ قرارداد مس عینک نتوانست از این امتیاز بهره مند گردد. وزارت معدن افغانستان بحران مالی جهان و تغییرات در بازارهای جهان را دلیل لغو سهم شرکت چینایی در استخراج معدن حاجی گک عنوان کرده است. رادیو آزادی
6:57 گزارش کوتاهی هم داریم از ولایت فراشست. مسئول فرایی که از پانتون‌های مختلف افغانستان فارغ شدند در گردهمایی در فرا خواهان کمک حکومت برای فراهم کردن زمینه کار برای خود شدند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در فرا با صدای بلقیس روشن سناتور ولایت فرا در مشتان و جرگه آغاز می شود.
حدود 60 مسئله که فارغ شده از پنزه مختلف، تقریبا 11 پنزه از رشته های مختلف هرات است و از قندار و کابل، مزار، جلال آباد. اینا رو بر شما معلوم است که فرا یک ولایت است که ضرورت به کادرها داره، ضرورت به کسانی که با افکار جدید بیان بتوانه کار کنه، مسلکی باشه.
از سوی دیگر محصلانی که از 11 رشته مختلف علمی فارغ شدند خرسند بوده و میخوان برای مردم و وطن خود خدمت نمایند. با گفته این محصلان باید دولت و نهادهای دیگر برای آنها زمینه کار را مساعد کند و نگذارند که زحمات چندین سالشان هدر بروند.
فریدون فروغ هستم، فارغ تحصیل پانزده شریعت پانتون هرات. احساس خوشی میکنم و از دولت خود تشکر میکنم که زمینه را برای ما مساعد ساخت که ما بتونیم داری لیسانس در کشور خود بگیریم. میخوایم یک خدمتگار خوب، آرزو داریم که یک خدمتگار باشیم که با وطن خود بتونیم خدمت کنه، به مردم خود، به مردم کرنجیده. امیدوارم که دولت که بر ما میتونه زمینه را مساعد کنه، حالا جای بگیریم، وظیفه بگیریم.
اما بلقیس روشن سناتور مردم فرا در مشران جرگه افغانستان میگوید که در زمینه کاریابی برای این مؤثران با نهادهای دولتی و غیر دولتی در تماس بوده و برای این مؤثران زمینه کار مساعد خواهند کرد.
نهادهایی که صحبت کردیم ما از بخشای ولایت شروع کنیم که گفتیم تا نهادهای غیر سیاسی و مؤسسات چند جای مراجعه کردیم به یونما بده مؤسسات بزرگ که در فرا هستند می کنیم در نهایت که بیشترینش به فرا جذب شو اگر نشو خیر تمام افغانستان سرای ما خانه ما کوشش میکنیم به ولایت های مختلف تا جایی که توان داریم به وزارت خانه ها مراجعه کنیم که بتونه همشان سرکار شه.
باید تذکر داد اگرچه در ولایت فرا پوهنتون وجود ندارد ولی باز هم همساله ده ها تن از محصلان فرای از پوهنتون های مختلف افغانستان فارغ میشوند. به گفته کارشناسان مربوطه اگر در ولایت فرا پوهنتون اعمار گردد این رقم به صدها تن خواهند رسید و همساله ایده کثیر از کادرهای علمی به جامعه افغانی تقدیم خواهند شد. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
رادیو آزادی.
با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی به پایان نشرات امروز می رسیم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گوینده شما ملی عرالی، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.